ازدهار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپې په دې خپرونه کې په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنی غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په 24مه په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شوله.
د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي اوریدل مه هیروئ. تاسیس مشرغله ازادي رادیو اوري د مهم راپورونو تر اوریدو مخکي ورځو لسفي ولاس تنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د خبرګولی څلیرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده، او د برمال ریکرای شوی رهبر آنگ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشري ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشري د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیات د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیات د یکشمې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیات په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیات د غبرګولی څلرویشتمې نه تر شپږویشتمې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې، د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولی څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټل منزل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولی څلېرویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښۍ کوي. اخو همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتي خدمتونو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزې شته چې د افغان مېرمنو ژوند ګواخي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکی رهبر سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د دیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا رئیس پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دي او هره ورځ په دغه هیواد کې د سان چې پلاویان مظاهره کوي چې په دې موده کې لکتر لگا 1500 اعتراض کوونکي وژل شوې دي. او د نتانیاهو دولس کلنه صدر اعظمي پای ته ورسید او نفتالی بنت ځایناسته شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته یې ماته ورکړي. نفتالی ته شپېتو وکیلانو مثبت او 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یایر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیابه مخته لاړ شي تر دوو کلونو به نفتالی ځایناستی صدر اعظم او بهرنوی چارو وزیر وی او تر غورسته بعد صدرات چارې لاپید تپریګ دی. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کته هم په لویان د نوې حکومت مخالف دی، خو په خپل نفتالی بنت د باریا هیله وکړه او ځای ورپرې خود.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستی کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دو اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغومره چټکې نه دي روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمیر سیاسيون او ترخوای ځنی رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر زاخیروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمیر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپل خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړل او ویل چې په یو محل باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکرات او تسره کینی او جګړه د خبرو لپاره پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغیسته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد یو پر امن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلي چې د غونډې نه هر کله کې یو ترخوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځني کانفرنس موخه په سولې کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلي چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خوکولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته په کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه ده همکاري نه ده کړې او تر خوای له طالبانو ملاتړ کوي. د لړۍ ته پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز کوي، خو د پاکستان حکومت او تر خوای طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په تاسې حال کې راځي په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوی مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پراغلي غلي پیغام کې لیکلي ته دواړو لوريو ترمنځ اړیکې شته او کوخونه هم روان دي. خدا چې پایله به چوي او کله براوځي سن شي ویل کېده. د دا هم لیکلي چې دوی لا خطر راهي سي امددي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبر د پروخړولو لپاره هیڅ ډول بهاني ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کېده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې ترنګل ښکاری. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړي او دا هیواد له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې توند شبه وکاروله. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه وان نخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و موریدل چې اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د وی دو ورځنی ناستي قربدي د پداسې حل کې د چې په ټول افغانستان کې پر ټولنی زورسنیو په ځانګړې توګه پر ټوئیټر باندې هشټګونه جوړ شوی دی چې هدف یې دا سیدی وای افغان وژنه دی ودرېږي او په افغانستان کې دی د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسو دا هم وریدل چې په دوحه کې د دواړو لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه شوی و. اوس هم یو بل موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونی پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانې دوه مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وکړي. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز ترڅنګ دوه په دوه تر سره کړي خبري وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او لکله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې لنږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دی. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي کنه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو ته ساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله وګه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وای په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پریږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکاري څخه اورو.
له افغانستان بهر ته د غالۍ او د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅون کې بستي کړنلار ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هڅون کې بستي ده 130 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دغه وزارت له بودیجې ورکول کیږي. نو موړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالۍ او صادرات لا زیات شي. دغه کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستان بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د ریپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ استرالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کیږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د خزو اقتصادي پیوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د سارویو د روغتي خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمد زین نازدي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه د جوړولو موخه د کندو بیوزلو خزو په ځان بسیا نه بدل شوی. د خبره هرې کندې او بیوزلې خزې ته شپېته چرګان ویشل شوی دي. په دغه پروګرام کې 340 داسې ښځې شاملې شوې چې دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیایي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلاب ولسوالیو کې تطبیق شوی دی. ښاغلی احمد زیاته کړه چې هرې ښځې ته 560 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د نړۍ د اوس ترو اقتصادي هوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته غوښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه وو هوادونو چې د جی او په نوم یادېږي د غرض له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د 3 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشروع ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، برېټانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دي د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشته منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل مندو لپاره د ګلو د ګیډي ډالۍ اخیستو تر ځایو دا راپور یې برابر کړی دی.
د جلزا څلورستمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي.
پرمیش شماره میګرم بعد از د شنبه بیان چا میګین
چان میشه یې کوتی را میګرم
او کوتی امر پونګل کور په ما
د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جان ته ویسم.
مرځ چې و مور ته د خپل اولادونو له خوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور یې وایي کچیرې جنگ جګړې نه وای او زمونږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زمونږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما دې ته لنډه خو دې ته لنډه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه ول منځل شي. تر اوسه تاسو په یوه موږ دې دې ورځ نه خبر نه ده نړیواله خو نه نړیواله خو نه د مور د نړیوال ورځ نه خبر شي.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نام نه د مور ورځې منځنه پکې کړي، خو به هم خلک دل ته راځي.
دا هم ته راځي موږ ته مشتریان رقم ته راځي. مزه هم مرسل ګل نه وزغه ګلادین دی، خو چونکی چې اوس د کرونا د هغه دی او چې تر سیده د کرونا دغه نو دسه مشتریان کم دي او فروشات د ګلو نو خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم کم نو
افغان مندي چې په اوسنیو شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتې دي شاید دا سه ورځو منځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رائد د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو او ری وخت د افغانستان د غرمې 12:30 بجې کې دونکې د نن دوشنبه د خبرګولي 24مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جون میاشتې 14مه نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چاري را سره می رحمت صاحب پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره دا فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم د وزارت تېره ورځ د کورونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېر ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کورونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی، دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورسپانې لیکلي اړتیا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن. مسیر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیسي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تیښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کورونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورسپانې په وینا چې په سیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورسپانې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه، نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورسپانې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځلې بیا نشي لیدلی، او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي، نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورسپانې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې، او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نوره په افغانستان کې دا جګړه جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال د کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبت پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو او ريز موږ راپورونه او خبرونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو دات کام او ريدلای او ولستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو ویډیوګانی او مرکې هم هل تخپريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 25 دقیق پور سی خو تر هغه مخکې د خبرونو سرچکی لسفی ولاستانکزي څخه اورو.